ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو. طالبانو د قابلیتګي دغه خونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انستیتوتونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسی یو ډول مرزادی دماغی اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټر او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ جوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 15 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ جوبله په خیبر پختونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې یو اویا تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې په 100 بریدونو کې 80 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پختونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 180 تنه ښوولی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بلاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسلوالو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه ملیشه ځواک ته سپارلي دي. د پاړچینار او ټل ترمنځ عوامدارز له افغانستان سره د پاړچینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له یولس ورځو جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانستل شول، خو د سیمو اوسیدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډیر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 28مه نښته پیل شو او په لړ کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر 1000 ډیر نور ژوبل شول. همداراز په دې نښتو کې لږ تر لږه 100 دوکانونه او تر 500 ډیر کورونه سوځول شوي او تر 1000 ډیر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. طالبانو د قابلیتګي د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انستیتوتونو مشران خبر کړي.
مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سیشن به ورځ کومې زده کړې چې د انجینو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر دریمه د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان معلولان وایي پخوای هم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر راتګ سره یې کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوی دی. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر که شما برید به اونجا به جهاد. شرعاً برایتان جایز نیست، جواز نداره. خدا آماده بکنین برید مثلا در سوریه جهاد بکنید.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
طالبانو د قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولې دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلې دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشټو مشرانو ته په وغونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سې شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامه روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجینو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامې د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورست لدی اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې یو سلو څلور شپته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط آزادی رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې شپته سلنه زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا چې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د څلويختو 50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس غریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتون ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتون ته ځای نشته، او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت راسي دوه وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لاتګ منه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لواب چوکاټ کې یو اربیا افغان جنگیالي د جنگ لمړی کرښې ته استول شوې دي. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې فاطمیون لخکر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت دی. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو په استولو باندې کله کې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې باید سوریې ته د جنگ لپاره لاړ نشي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورت ته. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنگيږي. تازه د سوریې د رژیم مخالف ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران لمړتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز اژانس د سوریې دوه پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگيالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهه کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه لپاره ولې. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلک نیوکه کړي او افغان ځوانانی هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
هر سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده چې ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد ایمان سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون ډلې جوړې کړي هیر مکل چې 15,000 د ځوانانو مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول.
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شو جنگلو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډلې چې د ایران لملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مختوړي. فاطمیون لخکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو لمخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ د داورس په دی خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډیرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ له داسې وخت وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی غنې د معلولو کسانو لیستونو استل شوې دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شوډلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې دا غوښته مطلق روپی نور کوي دغه کندیان چې دی هغه قوم نه نشته کوي په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ډول کې زړه غوښنه کوي چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته روان کړی
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منځل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 14,000 معلولان کندي او یتیمان سبشي چې په دې کې 14,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 15,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسکونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنۍ مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیه چې اوس په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وای اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیری لانډي او یا خریلی وی. دوی وایي له دې ډول کسانو سره په ادارو کې ان سپک چلند کوي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی وایي طالبان هغو کسانو ته چې وګدي ګیری لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري خریلی وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاګ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه مراجعه کوم جاته اخس نوخه
محکمه ته د نکاح تخصیصلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې لبد مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډوه د دغه کس شاهدی دغه مسول کس چې نکاح ختی را جوړو و نه منل شو مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکو هم ادا کوي چې د ګيري پرخودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکونکو د طالبانو فشارونه زیات شوی دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې و او طالبانو پرې ټینګار کړای شي چې ګيري پرې نه کړي و بنا کومارل سی
سنو میگن ریشتان بذارید نه باید بترشید قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
به وای کی رپلیکتی او باید به نه خری او کومو کی رپلی نه خدا په دولتي ادارو کې دندې نه درکپل کیږي. ورون می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې و ورته ویلو چې کی رپلی نه کړي دنده نه درکو او باید هم کی رپلیکتی هم 15 وخته لمونځ ادا کړي.
یواز نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپل ظاهري بڼې لامل لسپک او تابيزي چلن سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خبر شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې خزو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو ترشای ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت لوري سخت دریزي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 ماده لري توشیح کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د نارینه وو د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړي چې د خلکو د ګیرې لخرېلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوي وکړي. سره لدې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوې دي. د ایران د دولتي خبري آژانس صدا او سیما د راپور لمخې د دې خار د امنیتي پولیسو او چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوی بارنیانو په ایران کې د کار او استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلې دي. د صدا و سیما د خبري اژانس د راپور لمخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خبر کړی، د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له غوروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانيان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد ونه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیولا ازادي رادیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول، ورسته اسناد وکتل، هغه یې چې اسناد لرل پرې شوول، خو هغه کسانی له ځان سره بوتلل چې اسناد نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
جامعي اخراج شدیم جای کار
شپاوه ټول له کارونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډېر سخت دی، هر ورځ نیونی روان دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکار یم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډېر سخت سی. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي چې په پایله کې ګڼ شمیر کډوال نیول شوی او له ایران څخه ایستل شوی دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوی وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته لیږي او وروسته یې له یاد هیواده باسی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې زر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
خوست په قلندرو کې د دغې سیمې ګڼ خلک له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کیږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوښ شي.
د خوست د قلندر د لری پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړيږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال را ریټو ویل
اوس میګو غخیر دغه وبونه استفاده کو د خوړو باندې د کسبت او بځغه میکته مریضی پکې چې غخیر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو غخیر اوس میکته دلول او بروش چې نه پغرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي غخیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لري سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشتد ودرې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورسره حل شي. موږ دا ډېر نیمګړتیاوي دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي کله دونه وي کله څو ګرسه د ګینه شکړای ډاکټرونو سره د ګینه شکړای په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خو نه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر له خند او ځان سره مخامخيږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد ویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګرین ولي بي پټوي کا بل هغه وسو سړل ولګي دا بیا پټوي کا ګرمي بي بیا پټوي. نو دا سرمیک ډېر غټه مشکله لرو. نو مې په دا کې ډېر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخیر ډېر وړک ډېر دی مکتبي کام دي چې میګه سرپنه دی ونه لرو دا سرمیک ډېر مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وای د بیا رغونی او خدماتو په وړاندې کولو کې هغه سیمو تلملي ته په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتونه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالۍ ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منځور شوی ده.
کڅه هم په تیرو دولس سیزو کې د خوست په مرکزی اداري واحدونو او یو شمیر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د مساخیلو سپیرې صبره یو باک او تریزه ولسوالیو د زینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بی برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تروانی د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متر سمسولان ورچول دا به را په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري مخلوق په دا ساز اخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي، چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورت د چند خرچا. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اوریدونکو کوم کو سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم. دا ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې، ویډیو باندې، دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري، الله دې خپل خیر کې. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې، رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وتري مسلمان ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې، تصویر باندې، دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت مور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشي مواد د انسان رګونه تنګوي او کڅوک نشه پریږدي، آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که څنګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شوی.
دیوراج می 300-400 د مصرفول حکومت سرمایه چې موږ جمع واغه مو خورل، پور دار مو کوغه مو خورل، دیو بل په دیواله را کړل مو خورل، بل اخره تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګيري د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناست یو او دوی به یو یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله اړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالي یادونه کړې وه او دا د یو څه په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تاریخ تولید شوی دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تاریخ تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تاریکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډا ویلي وایي، د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډیرې مرستې وکړي. میرمن ګاډا ویلي زیاتوي چې دوه کاله په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تاریکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندوی کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې سي تر څو د اطمینان حاصل سي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تاریکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تاریکو څخه له 2 څخه تر 500 ټنه پورې هیروین تولید سي. خو د طالبان حکومت د دې سازمان مندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت مولی داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشې بوټو د کښت او نشې موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنی په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشې موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسه شکال د 1 کیلوګرام تاریکو بیه 430 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریکو بیه 530 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د سروي او پالیسي په خواني رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په خوانی و کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار زمکه که کوکنار کرل نږدې 38 یا 40 کیلوګرام تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60 زره افغانۍ خرڅول. له دې لارې به له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې. خو کنن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکړي او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تاریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډېروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشې موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی چې په افغانستان کې له تولید سوو تاریکو څخه جوړ سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تاریاک تولید شوی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یونامه له نشي موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لمړنۍ غونډه وکړه. یونامه د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډاله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوی او لومړنی غونډه هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. دوی نامه په اعلامیه کې راغلی چې د دې کاری ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشئی موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک شي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوال له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډلې تر لومړی غونډې وروسته ویلي چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاری ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله ډیر سلنه ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشئی مواد د انسان پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د تنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې پر رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمينه مساعدي، پنځم دا چې پر رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه WBC یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي، دغه سي پر رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کی. د بل طرف خپل د نشئی مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سي سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینې هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بل اخره پرګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي وینه اکثره ټټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی که هیروین یا پودر وی کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی کدا وی چې د خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کېږي او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چخپل د هم شیشه مواد دی د ټول درګونو د تخریب او درګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشې مواد د بدن د کومي برخې پر رګونو ډیر نه وړاغیزه کوي.
بد وختانه نشې مواد د بدن د ټول سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د سړي د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وي یا د زړه د عضلې ناروغي همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بل اخره د زړه د حمله او بل اخره د مرګ سبب کیدی شي همدارنګه د مغز پرګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي چون نشې مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د مغز مختلفې حمله د مغز د وژل کیدو او بل اخره د پلج او د مرګ سبب کیږي دغه د دونه ډایرک اول سګو تزي د کیچ کوم مواد دی نشې موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو او د سږو د کڅوړو د تخریب او بل اخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کچوک نشه پریږدي آیا لسره یې رګونو ته رسیدل ځان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدون کې هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې واردې د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې د طالبانو له واک تر رسیدو سره سم مزګار سو او نشوته یې مخ کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم خو د خپل په خوانی ملګرو په لیدو سره می ټوله درملنه هیرو بیرته متاسم دا چې لیاقت ته اعتیاد لامل نو لسړ ولستونز سره مخ شوی او لمړی نشه لس شي څخه پیل کړی ده په دې اړه یې مخ سره د زړه خواله کړی ده.
دولسم پاسیم مکتب می ویلای د نور می کارونه کول ورځ مزدوري می کوله مهارت لرم خخته په خو بټوي کار کوم مصری ما نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو زدي بټو مصری ما بټي وی په پېښور کې هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دیساس کې بټو کې وي، کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی کیسار، دولت آباد، شیرینتگا، ولسوالی خوجس شپوس، دا ټولو کې مې د سیوینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو چې بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار پې تنخار ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوتې سې وکوت، زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوسلې. نو بس هغه ښې مټ وزرم لاړو، پلار د پامیل سرپرس واپس لاړو. بس پس دېغه نه مې چر شروع کړل، شیشه مې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. خو کومه سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو وخوړله، پور دارم وکړو هغه مو وخوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم وخوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې ور یې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځایو کې کنه. یو 8 کیلو مه وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرڅ کول، پېښته غاښونه یې ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلي چې شپون دې وایي، زما مېړه دې شپون وایي، خو چې عملي نه وایي واد ورېده. نو دا خبرې ما سره کړې دي، او عمل خو داسې یو شی ده چې څوک درنې خبر شول، هغوی ته ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیستې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو غندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې مواد ول زیان نو څه خدش غورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
تر نو اوریدم دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې څو سپین ګيري د حجا اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حجا اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول سوي، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره دا ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نیم.
حاجی سه، تو خدا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوي درته ویلي؟
خیر ده استاد، سراته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلي سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبره کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خاول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلی ټول ځوانان پوډریان کړی دي.
نو ولې تاسو مخه نشئ نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلی ټول بدماشان او بیلارې ځوانان ملګری دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجی صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یاره حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځیه وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړي، نور به دا کار نه کوي.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Is the